आज व्यू 360 में हिफाजती इकदामात और गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स के बावजूद अमेरिका में टीनेज ड्राइवर्स के हादसात की शरह ज्यादा क्यों है, बात करेंगे आज के शो में।
उसने गाड़ी एक ऐसी सड़क पर मोड़ी जिससे वह नावाकिफ था और वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और एक तरफ से टकराया।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। ट्रैफिक हादसात में इंसानी जानों का ज़िया और माजूरी सिर्फ तरक्की पजीर मुल्कों का ही मसला नहीं बल्कि अमरीका और यूरोप समेत तरक्की याफ्ता ममालिक को भी इसका सामना है और वो सड़कों को इंसानी जिंदगियों के लिए महफूज बनाने के हवाले से मुख्तलिफ इकदामात करते रहते हैं। अमरीका में ट्रैफिक हादसात से अमवात की शरह दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना है, माफ कीजिएगा तकरीबन 2 गुना है। और अमेरिका में होने वाले इन हादसात में टीन एज ड्राइवर्स के हादसात 20 साल की उम्र से ज्यादा के अफराद के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अमेरिका में इन हादसात की तादाद ज्यादा है और इसके हल के लिए अमेरिकी हुकूमत कोई खसूसी इकदाम कर रही है और सबसे बढ़कर क्या नई गाड़ियों में ज्यादा सेफ्टी फीचर्स आने से इंसानी जानें बचाई जा सकेंगी। तहकीकी इदारे स्टेटिस्टा के मुताबिक साल 2022 तक अमेरिका में कुल ड्राइवर्स की तादाद 23 करोड़ 30 लाख थी जिसमें से 80 लाख से ज्यादा 16 से 19 साल की उम्र के ड्राइवर्स हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका में इन टीनेज ड्राइवर्स की तादाद कुल ड्राइवर्स की तादाद का तकरीबन 4% है, ट्रैफिक हादसात में टीनेज ड्राइवर्स का हिस्सा 12% है जिसमें से 8% हादसा जानलेवा साबित होते हैं। 16 से 20 साल की उम्र के ड्राइवर्स के किसी हादसे में मुलविस होने के इम्कान 20 साल की उम्र से ज्यादा के अफराद से कहीं ज्यादा समझे जाते हैं। अमेरिका में टीनेज ड्राइवर्स के किसी ट्रैफिक हादसे में मुलविस होने की शरह 19 साल की उम्र के ड्राइवर्स में सबसे ज्यादा है, 16 साल की उम्र के ड्राइवर्स में 15%, 17 साल की उम्र में 23, 18 साल की उम्र के ड्राइवर्स में 30 और 19 साल के ड्राइवर्स के ट्रैफिक हादसात की शरह 32% है। अब आपको हम एक ऐसी बाहिम्मत माँ से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने 16 साल बेटे को एक हादसे में खो दिया। बेटे की मौत के बाद से इस माँ ने दूसरे टीनेजर्स की जिंदगियां बचाने और ड्राइविंग को महफूज बनाने के लिए क्या क्या काम किए, आइए उन्हीं से जानते हैं।
26 अक्टूबर 2019 का दिन 16 साल कॉनर गोइडो और उनके हम जमातों के लिए बहुत एक्साइटमेंट का दिन था। उस रोज उनके स्कूल में हाई स्कूल तलबा के लिए होम कमिंग डांस की तकरीब थी। कॉनर और उनके एक दोस्त स्कूल के एक नए साथी के साथ उसकी गाड़ी में स्कूल से निकले
और ये ड्राइवर कानूनी हद से दुगना तेज रफ्तार से चलाते हुए एक तारीख सड़क पर निकल गया और उसने गाड़ी एक ऐसी सड़क पर मोड़ी जिससे वह नावाकिफ था और वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और एक दरख्त से टकराया और कार पलट गई और इस रात वो तीनों हलाक हो गए।
पुलिस के मुताबिक इस अफसोसनाक हादसे की वजह तेज रफ्तारी, ना तजर्बेकार ड्राइवर और हाई परफॉर्मेंस गाड़ी थी। What would you like दूसरे आपकी कहानी से क्या सबक ले सकते हैं? जब आप वालदैन से मिलती हैं तो आप उनसे क्या कहती हैं और आप क्या होता देखना चाहेंगी?
जो आप नहीं जानते वो उस वक्त तक नहीं जानते जब तक कि ये आपको ज़ाती तौर पर मुतासर नहीं करता। और इस तरह के बहुत से वालदैन हैं जो मेरी तरह हैं, जैसे मैं अपनी बेटी की मौत से पहले थी और सोचते हैं कि ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर मुनहसर है या ड्राइविंग स्कूल पर मुनहसर है कि वो उनके टीन एज बेटे को गाड़ी चलाना सिखाएं, लेकिन ये ऐसी तालीम है जिसमें वालदैन को शामिल होना चाहिए और इसलिए हम चाहते हैं कि वालदैन महफूज ड्राइविंग के लिए अपने टीन एजर के साथ इसमें शामिल हों। ये लाजमी है कि नौजवानों के साथ वालदैन महफूज ड्राइविंग के कवानीन को जाने, चाहे वो कहीं भी रहते हों। 18 से 15 साल की उम्र के टीनेजर्स की हलाकतों का सबसे बड़ा सबब ड्राइविंग है। इसकी जिम्मेदार मनुष्यात नहीं, शराब नहीं, गन्स नहीं, बल्कि ड्राइविंग, और इसे रोका जा सकता है और हम इसी बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हर कोई समझे कि इसे 100% रोका जा सकता है।
टीनेजर्स की महफूज ड्राइविंग की तरबियत को यकीनी बनाने और वालदैन को बच्चों की ड्राइविंग की तालीम का हिस्सा बनाने के लिए टैमी ने एक कानून मंजूर कराने पर काम किया जो कि 2021 में मंजूर हुआ।
तो अब अगर आप नौ उम्र हैं और आप रियासत वर्जीनिया में अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपको 90 मिनट का पेरेंट टीन सेफ ड्राइविंग कोर्स लेना पड़ेगा और इसमें पहली चीज जो आप देखेंगे वो मैं हूँ। मैं आपको कॉनर के बारे में बताते हुए, हमारी कहानी के बारे में बताते हुए, वालदैन से अपने फोन बंद रखने और कोर्स में शामिल होने और इस बात को यकीनी बनाने की इल्तिजा करते हुए दिखाई दूंगी कि वो यहाँ वर्जीनिया में महफूज ड्राइविंग के कवानीन पर तवज्जो।
Teenagers, please, you do not want your life's dreams to come to an end.
چنانچہ وہ بل میرے بیٹے کی موت کے اعزاز میں پاس ہوا اور یہ قانون والدین کو شامل کرنے اور ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہے جو انہیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے نو عمر بچوں کے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔
What do parents, میں جاننا چاہتی ہوں کہ والدین آپ سے کیا کہتے ہیں جب وہ آپ سے ملتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ 90 منٹ کافی ہیں؟
Well, we know that 90 minutes isn't enough. We know
ہم جانتے ہیں کہ 90 منٹ کافی نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جن نوجوانوں کے والدین ان کی ڈرائیونگ کی تعلیم میں شامل ہوتے ہیں ان کا حادثے کا شکار ہونے کا امکان 90% کم ہوتا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ والدین اس میں شامل ہوں۔ ہمارے پاس یہ بل ٹین ایجرز اور والدین کے لیے تو ہے ہی کہ وہ مل جل کر کام کریں، لیکن سب سے اہم یہ جاننا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے فون پر ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جس سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، کس رفتار سے گاڑی چلا رہے ہیں ہیں۔ تو اب والدین اور ٹین ایجرز کے لیے بہت ساری زبردست ایپس ہیں۔
ٹیمی کہتی ہے کہ کم عمر ڈرائیورز کے ہاتھوں ٹریفک حادثات کی روک تھام بالکل ممکن ہے، کیونکہ اس کا حل والدین، اسکولز اور انتظامیہ کے کنٹرول میں ہے۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ بھر کے اسکولوں میں نو عمر ڈرائیورز کے لیے بہت سے سیفٹی پروگرامز رائج ہیں، لیکن کیا یہ پروگرامز حادثات کے خطرے کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ یہی جاننے کے لیے صبا شاہ خان گئیں ریاست ورجینیا کے ایک ہائی اسکول جہاں 10ویں اور 11ویں جماعت کے کچھ طالب علم گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں۔
سٹیفی فورڈ فالس چرچ ہائی اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہیں۔ اپنے اسکول کے دوسرے طلبہ کی طرح سٹیفی کو بھی ڈرائیونگ کا شوق ہے۔
I'm really excited to do it. I do a lot of things.
میں بہت پرجوش ہوں جب میں خود گاڑی چلا سکوں گی، کیونکہ میں جہاں چاہوں جا سکوں گی اور دوستوں کو اپنے ساتھ لے جا سکوں گی۔
کم و بیش سٹیفی فورڈ ہی کی عمر میں امریکہ بھر میں سرکاری ہائی اسکولز کے طلبہ 10ویں اور 11ویں جماعت میں ڈرائیونگ سیفٹی کی ایک لازمی کلاس لیتے ہیں، جس کے بعد وہ گاڑی چلانے کا پرمٹ لیتے ہیں۔ جینیسس نے بھی یہ ڈرائیونگ کلاس لی اور اب وہ باقاعدہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر چکی ہیں۔
کورس سے پہلے مجھ میں بالکل اعتماد نہیں تھا، لیکن اس کے بعد مجھ میں ڈرائیونگ کے لیے بہت زیادہ اعتماد پیدا ہوا۔ لگتا ہے میں نے بہت سی ایسی مہارت حاصل کر لی جن کی آپ کو محفوظ طریقے سے گاڑی چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔
نوجوان ڈرائیورز کو عموماً امریکی سڑکوں پر سب سے خطرناک ڈرائیورز کا گروپ سمجھا جاتا ہے، تاہم ایک غیر سرکاری تنظیم گورنرز ہائی وے سیفٹی ایسوسی ایشن کی اکتوبر 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی اور 2 ریاستوں کے علاوہ امریکہ بھر میں گزشتہ سال کے دوران 21 سال سے کم عمر ڈرائیوروں میں ٹریفک حادثات اور اموات کی شرح ڈرامائی طور پر کم ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق نوجوان ڈرائیورز کے ہاتھوں جان لیوا حادثات میں 38% کمی آئی اور نوجوان ڈرائیوروں کی اموات میں تقریباً 45% کمی ہوئی ہے، جبکہ 21 سال اور اس سے زیادہ عمر کے ڈرائیوروں کے مہلک حادثات میں 8% اور اموات میں 11% اضافہ ہوا ہے۔
We're going to go do some practice parking at Providence Rec Center.
Good luck.
All right.
گورنرز ہائی وے ایسوسی ایشن کی رپورٹ میں 20 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے حادثات میں کمی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس عمر کے نوجوان اب پہلے کی نسبت کم ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں اس بہتری کی دیگر وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔
You can have an app that suspends texting and
ایک ایسی ایپ جب آپ 10 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے فون کو عموماً معطل کر دیتی ہے۔ اچھی عادات کے ساتھ ساتھ جو یہ پروگرام نوجوانوں کو سکھاتے ہیں، یہ سب مل کر گاڑی کو محفوظ ترین بناتے ہیں۔ ہم اس میں یہ سب شامل کرتے ہیں۔
برائن بوتھ واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک واقع ریاست ورجینیا کے فالس چرچ ہائی اسکول میں 10 سال سے ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہیں۔ اگرچہ ورجینیا کے سرکاری اسکولوں میں ڈرائیونگ ایجوکیشن کی کلاس 30 سال سے جاری ہے، لیکن برائن نے 4 سال پہلے ڈپارٹمنٹ آف موٹر وہیکلز کے ساتھ مل کر ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا جس میں طلبہ کو نہ صرف ڈرائیونگ پریکٹس کی سہولت اسکول میں ہی میسر ہو بلکہ انہیں لائسنس حاصل کرنے کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے۔ اس سے پہلے طلبہ کو اسکول میں صرف تھیوری کی شکل میں ڈرائیونگ کے بنیادی اور حفاظتی اصول پڑھائے جاتے تھے۔ یہ پروگرام اتنا پسند کیا گیا کہ اب یہ فیئرفیکس کاؤنٹی کے تمام سرکاری ہائی اسکولز میں چل رہا ہے اور اب تک اس پروگرام سے 8,000 بچے اسکول میں ڈرائیونگ پرمٹ ٹیسٹ لے چکے ہیں اور وہ بہت محتاط ڈرائیورز بن جاتے ہیں۔
ہمیشہ
پیدل چلنے والوں کا دھیان رہتا ہے اور میں رفتار کی حد پر رہنے کے بارے میں سوچتی ہوں۔
برائن کہتے ہیں جب طلبہ ٹیکنالوجی کی مدد کے بغیر گاڑی چلانا اور پارک کرنا سیکھتے ہیں تو ان کے ڈرائیونگ سکلز بہتر ہوتے ہیں، جس کے بعد ایسی گاڑی جس میں حفاظتی ٹیکنالوجی والے فیچرز ہوں ڈرائیورز کو حادثات سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہوتی ہے۔
اعداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ بچوں کے اسکول سسٹم میں ڈرائیونگ کی کلاس لینے، پارٹنرز فار سیفٹی اور ٹیچرز کے ساتھ بیہائنڈ دا ویلز پریکٹس کرنے جس میں ٹیچر ڈرائیونگ سکھاتا ہے، اس سے ورجینیا کے نجی اسکولس کے مقابلے میں سرکاری اسکولوں میں اگر 100 بچوں میں حادثات کی شرح کو دیکھیں تو وہ نصف یا ایک تہائی ہوگی۔
طالب علم اسکول میں پریکٹس کرنے اور والدین کے ساتھ 45 گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد باقاعدہ لائسنس کا ٹیسٹ دے کر مکمل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریاست ورجینیا میں 18 سال سے کم عمر ڈرائیورز 21 سال سے کم عمر صرف ایک فرد کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا سکتے ہیں اور صرف مخصوص اوقات میں ہی گاڑی چلا سکتے ہیں۔
جب میں نے گاڑی چلانا شروع کی اور میں اپنے والدین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی تو میں سیٹ کو زور سے پکڑ لیتی، میں یوں کہتی کہ آپ سٹاپ سائن سے گزر گئے ہیں، آپ بہت تیز جا رہے ہیں، آپ کار کے قریب جا کر رک رہے ہیں، آپ کو پہلے رکنا چاہیے تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ میرے والدین مجھے گھورتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک عرصے سے چلا رہے ہیں۔
برائن کہتے ہیں والدین کیسے ڈرائیو کرتے ہیں اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اور یہ بھی اہم ہے کہ کیا ان کے اور بچے کے درمیان محفوظ ڈرائیونگ، ٹیکسٹنگ اور ڈرائیونگ سے پہلے تمام درست اقدام لینے کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی رپورٹس اور اعداد و شمار ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔
تو شاید اب بچوں کو گاڑی بہتر چلانے کے لیے ہمیں خود بھی بہتر گاڑی چلانا پڑے گی اور اس کے بعد ہی ان پہ اس کا اثر پڑے گا۔ پاکستان اور کئی ملکوں کے برعکس اگر ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں تو کچھ ریاستیں جیسے الاسکا، آیووا، کینسس وغیرہ میں ڈرائیونگ سیکھنے کی عمر 14 سال ہے اور کچھ میں مکمل لائسنس 16 سال تک مل جاتا ہے۔ ٹین ایج ڈرائیونگ سے جڑے خطرات کے بارے میں بات کرتے ہیں فائزہ بخاری سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ فائزہ، بہت شکریہ آپ کا۔ کم عمری کا امریکہ میں تعلق ہے کچھ روڈ ایکسیڈنٹس کے ساتھ؟
جی بالکل اسد، امریکی وفاقی ادارہ CDC اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ینگ ڈرائیورز ہیں وہ بڑوں کے نسبت جو ہے 3 گنا زیادہ ایکسیڈنٹس کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے رپورٹ میں دیکھا کہ گریجویٹڈ لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس کا تصور امریکہ میں یعنی مرحلہ وار آپ کو بہت پریکٹس کے بعد ملتی ہے، اور آپ سفارش سے لائسنس نہیں بنوا سکتے، بغیر ٹیسٹ پاس کیے لائسنس نہیں بنوا سکتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے رائن پیچ سے یہ سوال جب پوچھا، جو کہ نیشنل سیفٹی کاؤنسل سے لنکڈ ہیں اور ٹین ایجرز کے ساتھ بہت ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ٹین ایجرز کے جو دماغ ہے اس کی مکمل طور پہ بھی نشو نما نہیں ہوئی ہوتی۔ انہوں نے مزید اس حوالے سے کیا کہا، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔
ٹین ایج ڈرائیور کے دماغ کی مکمل طور پر نشو نما نہیں ہوئی ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ ان میں ابھی فیصلہ کرنے اور جذبات کو کنٹرول کرنے والے دماغ کے حصوں کے درمیان اعصابی رابطہ قائم نہیں ہوا ہوتا، جبکہ 25 سال کی عمر میں زیادہ تر بالغوں میں یہ دونوں حصے جڑ چکے ہوتے ہیں۔ کسی حادثے کے بعد اگر والدین اس نوجوان سے پوچھیں کہ آپ کیا سوچ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر وہ پوچھیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے تھے تو وہ نوجوان اپنے تمام جذبات کو بیان کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے دماغ کے جذباتی پہلو سے کام لیتے ہیں۔
تو اصل جیسے کہ ہمارے ایکسپرٹ نے بھی کہا کہ ہوش سے زیادہ جوش جو ہے ان پہ غالب رہتا ہے، اور ان کی جو فیصلہ سازی ہے ڈرائیونگ کے دوران ینگسٹرز کی، اس پہ جذبات جو ہیں وہ بہت غالب رہتے ہیں، اور وہ رسک لینا یا کوئی نیا تھرل جو ہے وہ ان کے مائنڈ پہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی رسک پرسیپشن ہے وہ بڑوں کی نسبت جو ہے تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے وہ یہ بتائی کہ ٹین ایجرز کو کم از کم 9 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹین ایجرز جو ہیں وہ 7 گھنٹے یا اس سے کم کی نیند لے رہے ہیں۔ اسی لیے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ صبح کے ٹائم 6 بجے سے 8 بجے کے دوران سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور وہ نوجوانوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں۔
بیسیکلی وہی جو صبح اسکول جاتے ہوئے یا شام میں اگر وہ کہیں ہینگ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امریکہ میں اگر ڈرائیونگ لائسنس ملنے کی عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے تو اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ ماہرین سے بات ہوئی آپ کی؟
بہت انٹرسٹنگ یہ سوال ہے۔ میں نے 2 ماہرین جو ہیں ان کے سامنے کوشچن رکھا۔ رائن پیچ جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بے شک ڈرائیونگ 16 سال کی عمر میں شروع کرائیں، 18 میں کرائیں، 21 میں یا اس سے زیادہ میں کرائیں، جو بھی پرسن پہلی بار اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے آئے گا، ڈرائیونگ شروع کرے گا، اس کے لیے وہ سیم ہی تجربہ ہے، تو ایج سے فرق نہیں پڑتا۔ اور بہت سی ایسے سروس ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ جتنا ینگ آپ اسکل سکھاتے ہیں اتنا جلدی وہ پک اپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ کوشچن پیم فشر سے پوچھا، جو کہ گورنرس ہائی وے سیفٹی ایسوسی ایشن سے لنکڈ ہے، ان کی رائے سے کافی مختلف تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔
ہم جتنی دیر تک اسے ملتوی کر سکیں ٹینیجرز کو ان کی ضروری جسمانی تبدیلیوں کے مکمل ہونے کا وقت ملے گا. امریکہ میں زیادہ تر افراد کو 16 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے. اس نمبر کی کوئی سائنسی حیثیت نہیں ہے. کچھ ریاستوں میں یہ عمر اس سے بھی کم ہے. لہٰذا ہم جتنا زیادہ انتظار کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. لیکن امریکہ میں ہمارے پاس گریجویٹڈ ڈرائیورز لائسنسنگ سسٹم ہے. یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے تاکہ ہم بتدریج نوجوانوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کی مراعات دیں اور ان عوامل میں سے کچھ کو کم کیا جا سکے جو حقیقتاً ان کے لیے سب سے زیادہ خطرے کا باعث بنتے ہیں.
تو اسد, جیسے کہ آپ نے یہ سنا ہمارے ایکسپرٹ نے کیا کہا, تو یہاں پہ امریکہ پہ اس بات پہ زیادہ امفیسس ہوتا ہے کہ ینگ سٹارٹ کیا جائے لیکن ان کو میکسیمم پریکٹس دی جائے. اور بہت سی انشورنس کمپنیز بھی ایسی ہیں جو آپ کو اسپیشل پیکیجز دیتے ہیں. جیسے آپ کو اسپیشل ڈرائیونگ کا کورس کر لیں, ہائی وے کا جو ہے ایکسٹرا آرز جو ہیں پریکٹس کر لیں, تو آپ کو اپنی انشورنس جو ہے اس میں تھوڑی کمی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے رائن یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی بہت سی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس وجہ سے ارلی ڈرائیونگ سیکھنا آپ کی مجبوری بھی ہوتی ہے کیونکہ وہی ایک ذریعہ ہوگا آپ کے لیے.
ویسے بھی بچے جو ہیں وہ ہائی اسکول میں نارملی کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پیرنٹس ان کو پک اینڈ ڈراپ شاید نہیں دیں.
بالکل, میں نے رائن سے پوچھا کہ جو سب سے بڑے رسک فیکٹرز ہیں ایکسیڈنٹس کی وجہ جو نوجوانوں کے ہاتھ ہو رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ کیا اس کی وجوہات, انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں.
تیز رفتار حادثات کی سب سے بڑی وجہ ہے, اور دوسری لاپرواہی بے احتیاطی سے ڈرائیونگ میں. یقینی طور پر الیکٹرانک ڈیوائسز, سیل فونز, آئی پیڈز, ہر قسم کے آلات کا استعمال شامل ہے, لیکن اس میں کھانا پینا, کار میں کچھ گرانا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنا بھی شامل ہے. بجائے اس کے کہ انتظار کیا جائے یا گاڑی کو محفوظ مقام پر روکا جائے اور پھر اپنی اور اپنے سامنے والی گاڑی کے درمیان کا فاصلہ, ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ مسافر گاڑی کے لیے کم از کم 3 سیکنڈ اور بڑی گاڑیوں کے لیے زیادہ فاصلہ رکھیں.
اسد, ایک دلچسپ بات, بلومسبرگ نے ایک سروے کیا جس کے مطابق امریکہ میں جو ہے 85% لوگ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے چھوٹے بڑے سارے کام گاڑی کے ذریعے کرتے ہیں, لیکن یورپ میں جو ہے 50-65%, کیونکہ وہاں پہ جو ہے اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی موجود ہے.
تو بیسیکلی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اس میں ہیلپ کر سکتا ہے. بہت شکریہ فائزہ, بہت شکریہ آپ کا. امریکہ کی سڑکوں پر ہر سال ہزاروں افراد ٹریفک حادثات میں مارے جاتے ہیں, لیکن امریکہ میں ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں گزشتہ 5 سال میں ٹریفک حادثے میں ایک بھی موت نہیں ہوئی. ندا سمیر ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس شہر نے یہ ہدف کیسے حاصل کیا.
شہر جہاں گاڑی کی ٹکر سے مرنے کا خدشہ نہ ہو, جہاں پیدل چلنے والوں کو کسی لاپرواہ موٹر سائیکل والے کے ہاتھوں حادثے کا خوف نہ ہو, جہاں بچے بوڑھے آرام سے فٹ پاتھوں پر چل سکیں اور سڑکیں کراس کر سکیں, ایسا شہر ممکن ہے. بلکہ اس وقت میں ایک ایسے ہی شہر میں موجود ہوں. یہ ہے نیو جرسی کا مشہور شہر ہوبوکن, جہاں سال 2019 جنوری سے ٹریفک حادثے میں ایک بھی ہلاکت واقع نہیں ہوئی.
ہوبوکن کی آبادی 60,000 ہے اور یہاں اکثر شہری دریا پار نیو یارک میں ملازمت کرتے ہیں. یہ شہر نیو یارک اسکائی لائن کے خوبصورت نظاروں, دریا پر بنے پیئرز اور آرٹ کا دلدادہ ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا مگر گنجان آباد شہر ہے. شہر کی تنگ سڑکیں مستقل گاڑیوں سے آباد رہتی ہیں اور فٹ پاتھ اور کراسنگز پیدل چلنے والوں کی وجہ سے مصروف. ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کی بدولت امریکہ میں ٹریفک سیفٹی کے پہلے سے ہی بہت سے قوانین موجود ہیں, جیسا کہ لازمی سیٹ بیلٹس پہننا, بچوں کو بغیر کار سیٹ کے بٹھانے کی ممانعت. اس کے علاوہ بھی بہت سے قوانین ہیں جن کی خلاف ورزیوں پر شہریوں کو جرمانے بھرنے پڑتے ہیں, حتیٰ کہ حوالات کے پیچھے بھی جانا پڑ سکتا ہے.
اس کے باوجود امریکہ میں گزشتہ سال لگ بھگ 43,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوئے. تو پھر ہوبوکن شہر نے ایسا کیا کیا کہ یہاں پر گزشتہ 5 سال میں ایک بھی ٹریفک ڈیتھ نہیں ہوئی. اب سے کچھ سال پہلے ہوبوکن نے ویژن زیرو پروگرام اپنانے کا عزم کیا. ویژن زیرو کانسیپٹ امریکہ میں سب سے پہلے امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں سال 2000 میں اپنایا گیا, مگر اس کی ابتدا 1997 میں سویڈن میں اس وقت ہوئی جب سویڈن کی پارلیمان نے یہ طے کیا کہ ٹریفک حادثے میں ایک بھی ہلاکت قابل قبول نہیں ہوگی.
ہوبوکن شہر نے سال 2019 کے آغاز میں اس ویژن پلان زیرو کو اڈاپٹ کیا. ہوبوکن کے اس پروگرام کا ٹارگٹ ہے سال 2030 تک ٹریفک حادثات میں اموات اور انجریز کا خاتمہ.
شہر نے اس ہدف کو پانے کے لیے اپنے سامنے کچھ سوالات رکھے. شہر میں سب سے زیادہ حادثات کہاں ہو رہے ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو ان حادثات کا سبب بن رہی ہیں؟ ان اسباب کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں ہوبوکن انتظامیہ نے چند فوری اور سادہ لیکن مؤثر تبدیلیاں کی.
یہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ کوئی ڈرامائی تبدیلیاں نہیں، انتہائی بیسک لیکن مؤثر تبدیلیاں ہیں۔ شہر میں کئی نئی کراس واکس یعنی زیبرا کراسنگز بنائی گئیں، بعض جگہوں پر پہلے سے موجود کراسنگز پر تازہ پینٹ کیا گیا۔ دور سے چمکتی سفید دھاریوں کو یقیناً آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شہر کی سڑکوں پر سپیڈ لمٹ کم کر کے 20 میل فی گھنٹہ کر دی گئی۔ تحقیق بتاتی ہے اس رفتار پر ٹکر ہونے سے زندہ بچ جانے کے امکانات 93% ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس سپیڈ پر سرخ ہوتی ٹریفک لائٹ پر گاڑی روکنا تیز رفتاری سے چلتی گاڑی کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ چوراہوں اور فٹ پاتھ کے کناروں کو چوڑا کیا گیا۔ چوراہوں پر سڑکوں کے کنارے پہ کرب ایکسٹینشنز لگائی گئی ہیں، جن کی وجہ سے یہاں گاڑیوں کی پارکنگ کو ناممکن بنایا گیا۔ اس عمل کو ڈے لائٹنگ کہا جاتا ہے، یعنی پیدل سڑکیں پار کرنے والے سڑک اور اس پر آتی جاتی گاڑیوں پر بہتر نظر رکھ سکتے ہیں۔ سڑکوں پر نہ صرف بائک لینز بنائی گئیں بلکہ بائک شیئرنگ پروگرام بھی شروع کیا گیا، یعنی اب شہر کے ایسے بائک سٹینڈ سے کرایہ ادا کر کے سائیکل لے سکتے ہیں جو آپ کو اپنی منزل پر پہنچ کر قریب بنے بائک سٹینڈ پر واپس کرنی پڑے گی۔ اس کا مقصد شہر کو گاڑیوں کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے دوسرے ذرائع کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم ہو۔ ہوبوکن شہر کے اس ویژن زیرو پروگرام کو یہاں کے شہریوں کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ زیرو ٹریفک اموات کے ساتھ یہ شہر پہلے ہی پروگرام میں شامل دوسرے امریکی شہروں سے سبقت لے گیا ہے۔ اب اس کی نظر اس مقصد پر ہے کہ سال 2030 تک یہاں ٹریفک انجریز کا خاتمہ بھی ہو سکے۔ ندا سمیر، وائس آف امریکہ، ہوبوکن۔
محفوظ ڈرائیونگ میں جہاں ڈرائیور کی مہارت اہم ہے، وہیں اب گاڑیوں میں نئی ٹیکنالوجی اور جدید آلات انہیں پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ بنا رہے ہیں۔ صبا شاہ خان کی رپورٹ۔
امریکہ میں طلبہ کے لیے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ نیا ڈرائیور کون سی گاڑی لے کر سڑک پر نکلے گا۔ اکثر والدین کے مطابق ان کے بچے کے لیے کون سی گاڑی بہتر ہوگی یہ فیصلہ وہ یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ وہ گاڑی کتنی محفوظ ہے۔ امریکہ میں والدین اور دوسرے صارفین کے لیے گاڑیوں سے متعلق حفاظتی معلومات ہر سال غیر سرکاری سائنسی اور تعلیمی ادارے انشورنس انسٹیٹیوٹ برائے ہائی وے سیفٹی اپنی سالانہ رپورٹ میں شائع کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں وہ گاڑیوں کے کریش ٹیسٹ کے نتائج اور ان گاڑیوں میں کون سی حفاظتی فیچرز کتنے کارآمد ہیں یہ بھی دیکھتا ہے۔ ادارے کے مطابق ہر بجٹ کی گاڑیوں میں ایسے حفاظتی فیچرز ہیں جن سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، جن میں اینٹی لاک بریکس، بیک اپ کیمرے، آٹومیٹک پارکنگ، لین سے باہر نہ نکلنے کا فیچر، نیند کی حالت میں کافی پینے کے مشورے کا الرٹ، دونوں ہاتھ سٹیئرنگ ویل پر نہ رکھنے پر الرٹ جیسے فیچرز شامل ہیں۔ ایوو وال کی گاڑی کی ایپ انہیں اپنی بیٹی کی ڈرائیونگ کے بارے میں مطلع
رکھتی ہے۔
اگر وہ گاڑی تیز چلا رہی ہے تو میں جاننا چاہتی ہوں، ضروری نہیں کہ میں ہر روز ایسا کروں اور ہر وقت اس کا حساب رکھوں، لیکن جب میں لاگ آن کروں گی تو دیکھ سکوں گی کہ وہ کچھ میل تیز گاڑی چلا رہی ہے۔ ویسے تو وہ ایسا نہیں کرتی، لیکن اس سے مجھے مدد ملتی ہے کہ میں اسے ایسا کرنے سے روک سکوں۔
آٹو کمپنیاں اب ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروا رہی ہیں جس سے مستقبل میں گاڑیوں کے زیادہ محفوظ ہونے کی توقع ہے۔ امریکی شہر لاس ویگس میں اس سال کے کنزیومر الیکٹرک شو میں مستقبل کی کاروں میں بغیر ڈرائیور کے گاڑیوں سے لے کر ایسی گاڑیوں کی نمائش کی گئی جو کیکڑے کی طرح چل سکتی ہیں، مگر جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ایک پہلو جس کا خیال رکھا جاتا ہے وہ انسانوں کا تحفظ ہے۔
ہاں، یہ محفوظ ہوگی۔ کیا لوگ تیار ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ گاہکوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو مختلف ذہنیت کے مالک ہیں۔ ہمارا کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم کچھ ایسی تخلیق کر سکیں جو محفوظ ہو، قابل بھروسہ ہو، لوگوں میں اس کی طلب ہو، اور حقیقی معنوں میں یہ لوگوں کی زندگیوں کی قدر میں اضافہ کرے، نہ صرف گاڑی کے اندر والوں کے لیے بلکہ باہر والوں کے لیے بھی۔
ایک طرف جہاں گاڑیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر سال نئے نئے آلات ایجاد کیے جا رہے ہیں، وہیں آئندہ چند برسوں میں سڑکوں پر حادثات کم کرنے، مسافروں کو محفوظ طریقے سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے اور تیز رفتار سفر کے لیے ہوائی ٹیکسیاں استعمال ہونے لگیں گی۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔
یہ سب ٹیکنالوجیز بھی اپنی جگہ اور انسانوں کی طرف سے کسی بھی مومنٹ پہ اپنے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنی جگہ، اس سب کے ساتھ ساتھ قوانین پہ عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسي د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
خبری ټولګه کې افغانستان کې د خود او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنې د بخښنې نړیوال سازمان د یو فعال منیجر صدیقی د خوشکېدو غوښتنه کوي. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د بشري حقوقو د ملاتړ او د رسنیو د کارکوونکو نیولو ته دوام ورکړی. د تورخم دروازې خلاصېدل، طالبان وایي چې د تورخم دروازه بیرته د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د غلارې بندیدو سوداګرو ته زیان اړولای. او په امریکا کې ټاکنیزه مبارزه په نیو هامشایر ایالت کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او د جنوبي کارولینا د پخواني والی نیکی هیلی ترمنځ ګوندی ټاکنې کیږي. سخت جنین د ټاکنیزو مبارزو یو لویه موضوع ده.
السلام علیکم، خرغلاست نن سه شنبه د جنوري د میاشتې دروښتمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په سټلایټ او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شي. تاسو کورباز احمد شکیبیم په خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلال زید د امریکا د ټاکنو او خدای نور ناصر د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه تازه جزئیات شریکوي. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د پاوس پخوانی غړی محمد رادمنش دی او دغه د ورستیو نامنه په اړه چې په کابل کې څو بریدونه شوې دي او دغه بریدونه پر لاملونو به مونږ سره بحث او خبرې وکړي. د دوه څخه په مننه لمړی همزو تورخم ته. د تورخم دروازه بیرته د هر ډول تاګراتګ لپاره پرانستل شوې ده. دغه دروازه لس ورځې مخکې د چلوونکو د ویزو په سر تړل شوې ده. په دې اړه نور معلومات د خدای نور ناصر ناخلم چې هم دا اوس پروګرام سره عملګرای شوې ده. خدای نور ناصر صاحب، ستونزه د ویزو پر سر وا، آیا د غستونزه حل شو؟ څه توافقات شوې دي او څه اطمینان شته چې دغه دروازه بیا نه تړل کیږي؟
همدا التچنن جن موټروانانو سره خبرې وسیو دا وی هم ویره دا وا چې اوس د خپل خلاص اسوا خو بیا به کله بندیږي او معلومه نه ده چې کله باندې شي. خو پرون چې دغه غونډه سوي ده د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ په غوښتنې کې دا پریکړه سوي ده چې د پاکستان لغړې دغه باور ورکړل سوي دي چې د مارچ میاشتې تر یو ډیر شمنه چې پورې به دغه افغان موټروانان بیا هم بیل ویزی بیل پاسپورت پاکستان ته راتللی شي بیرته تللی شي. نو دا موده یوازې د مارچ تر یو ډیر شمه پورې غځولې ده. خو بیا به هم دا مشکل وي ځکه چې لڅومره افغان مرچمنانو سره چې مش خبرې سوي دي هغه د دوه مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې لړ کې نمړای هغه پاسپورت نه لري په افغانستان کې، دوی وایي چې دوی پاسپورت لاسرسي نه لري او که پاسپورت ډیر پګران ورته ملاويږي. دوم کڅوک پاسپورت و هم لري دا وایي میاد هم وي خو هغه بیا د پاکستان ویزه ورته ډیر مشکل باندې ملاويږي. او ډیر موټروانانو یا ډیر افغانانو دا هم راتول چې د پاکستان ویزی په ان په پیسو باندې ورکول کیږي او په بیخي ډیرو پیسو باندې. نو دا مشکل به بیا هم وي. خودم غړي دا سیسي وي چې نن سهار دغه دروازه بیرته خلاص کړه او وی ویل چې دا به د مارچ میاشتې تر یو ډیر شمه پورې به بیا هم د پخوا په څیر افغان موټروانان چې د کانټینرې یا لاري یا سامانونه دی خواته راوړي یا هم له دی خوا افغانستان ته وړي وایي هغه به بیل ویزو بیل پاسپورت تګ راتګ تر یو درشم د مارچ پورې کولای شي. خو تر هغه وروسته بیا هم دواړه خواوې په دې باندې قانع سوي دي دا سره منلې دي چې تر هغه وروسته بیا هر موټروان په ویزا او پاسپورت باندې راځي. د ځینو موټروانانو سره زموږ خبرې سوي دي چې هغه هم دغه اندېښنه لکه په سر کې چې ما وویل دوی هم همدغه اندېښنه لرله.
بس لاس راځي کې دا لوګان و چولي دلته لاس راځي تیر کړی ګر پاسم سره نو راځي کې دریم دغه سم وخت تیر کړی دا ديار لاس راځي نن در لاسم راځي ګر کولا سو او اوس خوشاله یو ذاتي سوارو ديام ذاتي زوړ کې تانګ سو
څو
وختنه لري وختنه دا سمیاس کې دریم سلوه سره باندې ویزه را کو پاسپورت را چا سره نه ویزه ستانه پاسپورت نه ستا ویزه ته چې جام کو یوه میاس بیا ته کنسل راځي دلته باید شروع کړی وای هلته پاسپورټونه نه ملاویږي دلته ویزې نه ملاویږي ډریوران هدي کې ملامت نه دي
ډیره زیاته مننه کوم خدای نور ناصر صاحب په خیر اوسئ
خیر اوسئ
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه مرمنو سره د طالبانو د چلن پاړه اندېښنه خوده لیم وایي طالبانو ته لارښوونه کړې چې د سکلنې د منلو وړ نه دي بل خو د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندان څخه د بشري او د خوځو د حقوقو د فعال منیجر صدیقي د خوشی کې دوه غوښتنه کړې وایي هغه د طالبانو په زندان کې حقوقي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه خبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو په ځنګړی توګه د مرمن د حقوقو تر په خولاندې کول په اړه جدي اندېښنه خوده او زیاته کړې ده چې د طالبانو لوري د غشان وضعیت د منلو وړ نه دی
د مرمنو جنو سره د طالبانو چلند د بشري حقوقو نشټوالي په ورزنی ټولنه کې د اساسي بشري حقوقو نشټوالي زمونږ لپاره د جدي اندېښنې وړ دی مونږ په دوامدار توګه طالبانو ته دا روښانه کړې ده چې دا وضعیت منلو وړ نه دی دا د هغوی د مشروعیت وختنې پر خلاف کار دی
بلخوا د بخن نړیوال سازمان پی وی اعلامی کې د طالبانو له بند څخه د مرمن د حقوقو د فعالې منیجر صدیقی د خوشکېدو غوښتنه کړې ده د افغان مرمن د حقوقو فعال منیجر صدیقی د تیر 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو له خوا نیول شوې ده د بخن نړیوال سازمان د مرمن صدیقی نیول په خپل سر نیول غړل دي
خواست مشخص یا په بین الملل ازادي فوري او بدون قید و شرط خانم صدیقی از زندان طالبان هست کسایی که توسط طالبان به صورت فراقانونی دستگیر میشه و به صورت غیر قانونی در زندان ها نگهداری میشه اینا با مشکلات متعددی روبرو هست
یونما په تازه راپور کې د کابل خار دشت برچی او خرخانی ملي کې د مناسب حجاب د نن لرلو په دلیل خزو او انجونو ورستي او نیون ته اشاره ویلي چې د طالبان دا ډول کړنې لا دوام لري په ورته وخت کې د ارغوان شنبه د ورځو په نوم د خزو د حقونو یو خوځښت په ویلامه کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې طالبان د کړنو په اړه چې دغه خوځښت جنایت ګڼلی د نړیوال ټولنې چوپ پاتې کېدلو باندې نیوکه کړې ده دغه خوځښت ویلي چې په نړیوالو غونډو کې د طالبان د حضور عادي کول د بشري حقونو د بې اعتبار کېدو سبب ګرځي
پس از آن که یونما در افغانستان خواستار افزایش تعامل و باجدهی بیشتر به طالبان گردید ما شاهد فصل جدید از سرکوب و اختطاف زنان و دختران توسط طالبان به گونه گروهی و به دلیل عدم رعایت و پوشش اجباری طالبانی هستیم
یوشمیر شنون که طالبان د کړنو پر وړاندې د نړیوال ټولنې پر غبرګون نیوکه کوي
جلوگیری از این نقض حقوق بشری و همچنان نقض حقوق بشری در سایر عرصه ها مسائل اقوام مسائل مذاهب مسائل زبان ها و مسائل گوناگونی که مثلا نظامیان سابق و غیره که فعلا در کشور ما دامن زده میشه به جای اینکه به این توجه بکنن بیشتر به فکر دیسازی روابط خود به فکر معامله به فکر تعامل و بزیای عجیب و غریب هستن
طالبان و ویان زبیولا مجاهد په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه د یونما راپورت په خبرګون کې ویلي چې د حجاب محرم د خزو د زده کړو او اسلامي احکام و تطبیق باندې د دغې ادارې نیوکه د یو ملت باورون ته سپکاوی دی وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن
د بشری وضعیت سربیره د داعش ورستی بریدونه افغانان په خاص ډول د کابل خاریان اندېښمن کړی دي په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایاند محمد رادمنش سره خبرې کوم چې د هم داوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی جناب رادمنش صاحب پروګرام ته په خیر راغلی پوښتنه مې دا کوله چې د داعش خطر څومره جدي ده اول په ورستی کې د دې بریدونه زیات شوی دي
سلام تاسو ته او د تاسو هلیدونکو ته تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پاکستان د استراتیژي هغه نظامی استراتیژي له مخې نه دا ټول تروریستان د پنځوس کالو د مخه افغانستان ته راوړل کیده روزل کیده او دلته په افغانستان کې یو په نورو هیوادو کې استول کیده اوس هم په افغانستان کې هغه دوه ویش ګروپونه سه مونږ تروریستي دلې وایو استا او تاسو ته به تر معلومه ده چې په کرمان کې په هغه تروریستي عمل سیوشو ویسے د بدخشان د د تروریستی د روزن مرکز نه خلاص شوه فارغ شوه او ایران ته استول شوه او همدارنګه په پاکستان کې هر عمل سی اوس رامنځته کیږي وایسي یا تی تی پی ده یا داعش ده دل معلومیږي سی
اما د امریکایی چارواکو خبره ده چې داعش تر کنټرول لاندې ده. اول خود دې خبرې معنا څه ده؟ داعش څه ډول تر کنټرول لاندې ده؟
د الکترونیکی یا په دغه نوې ټکنالوژي کې امریکا کولای شي په ټول جهان کې د تروریسم په مقابل کې خپل عملیات سرته ورسیږي. د دې لپاره دا لورای ښکار چې امریکا قدرت لري چې د داعش په مقابل کې خپل اقدامات جاری وساتي. اما یقینا داعش په افغانستان کې ست تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر ورځ په کابل کې، ننګرهار کې، قندهار، هرات او نور ځایو کې خپل عملیات سرته رسوي او د خلکو په منځ کې ځینې انفجارونه چې رامنځته کیږي. دا لورای ښکار چې په افغانستان کې د امارت اسلامي ځواکونه نه کولای شي چې دوی په مقابل کې صحیح عمل وکړي، یعنې درست عملیات سرته ورسوي. دا لورای ښکار سي یقینا داعش په افغانستان کې سته او د دوی
اما
فعالیتونه لورای ښکار.
اما تاسو ویل چې امریکا کولای شي چې د سټی ټکنالوژي په مټ داعش تر نظر لاندې ونیسي او یا نورې ترهګر ډلې، فکر کوي چې امریکا د داعش سره د مبارزې په کار کې د طالبانو سره همکاري کوي یا همکاري کولای شي؟
همیشه امریکا غواړي سي د ټول تروریستي ډلې په منطقه کې سته مبارزه وکړي. اما دا لورای ښکار چې پاکستان نظامی ډلې هغه استراتیژیکي اهداف چې په افغانستان کې او په منطقه کې لري دوی د دوی نه حمایت کوي او افغانستان هم متاسفانه دغه سي او جغرافیا لري چې تروریستان کولای شي چې هلته ځان پوت کړي او تعلیم او تربیه وشي، پس تعلیم او تربیه نه خپل عملیات سرته ورسیږي. نو په افغانستان کې تروریستي ډلې سره مبارزه دوی په مقابل کې سته، اما طالبان دومره قوت او صلاحیت نه لري چې د دوی په مقابل کې خپل عملیات جاری وساتي.
صحیح. یو لنډه پوښتنه کوم او لطفاً لنډ ځواب هم راته راکړئ. یو جنجالي مسله دا ده چې داعش اکثره شیعهګان په نخښه کوي. کته روپی خو ته وګورو مثلا په ننګرهار کې همدغه داعشانو خلک په ماینونو باندې کې نول او انفجار ورکړ، په قندز کې 14 وشو د نور اقوام خلک هم پکې وژل شول. اما شک نشته چې اکثرا شیعهګان په نخښه کیږي او بیا هزاره قوم. ستاسو په نظر ولې د خلک په نخښه کیږي او د دغه بریدونو مخه څنګه نیول کېدای شي چې د خلکو امنیت تامین شي؟
داعش قاری سی په افغانستان کې وضعیت د کنټرول نه ووزی او د ملیتونو په منځ کې جنگ رامنځته شي. د دې لپاره دوی کله د تاجیکانو کله د هزارګانو په مقابل کې ځینې عملیات سرته رسوي چې د خلکو په منځ کې دا ګنګوسې رامنځته شي چې یقینا داعش د شیعهګانو یا د فارسیوانانو په مقابل کې خپل عملیات سرته رسوي او د پښتنو په حمایت کې. نو دا همیشه په عراق کې، په سوریه کې دا معلومدار ده چې دوی اول غواړي چې ملیتونه د خپل منځ کې په مقابله کې حقیقي چې د دوی په منځ کې ځینې شخړې او مشکلات رامنځته شي.
محمد رادمن صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل. خوشاله اوسئ.
مهرباني وکړئ.
بیا هم خره غلاست رازو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د پیلوزو ټاکنو په لړ کې نن سه شنبه د دغه ایواد په نیو همشیر ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند مقدماتي ټاکنې کیږي. دغه ټاکنو کې پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د جنوبي کارولینا پخوانی والی نیکی هیلی له بل سره مخ دي. د خبر نور جزئیات ل خپل امکار سمی الله جلالی څخه اخلم چې د امداوس د کانګرس مړې لمخنه پروګرام سره ملګری شوی. جلالی صاحب، د نیو امشیر د مقدمات ټاکنو په اړه تازه جزئیات څه دي او نظر پختنی څه خي؟
شکیب سلام تاسو قدرمن لیدونکو ته. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې قرار حساس پړاو ته رسیدي او نن سه‌شنبه ډونلډ ترامپ خوانی ولسمشر او نیکی هیلی په نیو همشیر کې د یو بل سره رقابت کوي. په نیو همشیر ایالت کې به د رای ورکونې مرکزونه د نن تر ماښامه پرانیستي وي او په یو شمېر سیمو کې به دا مراکز حتی تر هغه هم اخوا د رای ورکونکو پر مخ پرانیستي وي او خلک به وکولی شي چې رای ورکړي. د دوشنبه په ورځ یو شمېر نظر پوښتنې خپرې شوې چې په دې نظر پوښتنو کې پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ 50% او نیکی هیلی 10% د خلکو ملاتړ له ځان سره لري. خو په دې نظر پښتنو کې د نیو همشیر د نن ورځې د ټاکنو وړاندوینه نه ده شوې. د ډونلډ ټرمپ او نیکی هیلی څخه به یو کس د دیموکراتانو د کاندید سره چې احتمالا اوسنی ولسمشر جو بایدن دی رقابت کوي. په نیو همشیر کې نن سه شنبه دیموکراتان هم رای ورکوي، که څه هم د دیموکراتانو کاندید معلوم دی چې اوسنی ولسمشر جو بایدن دی، اما دیموکراتان وایي چې دوی د قانون له مخې مکلف دي چې لومړی مقدماتي ټاکنې ترسره کړي. په جمهوري غوښتونکو کې به نیکی هیلی او ډونلډ ټرمپ رقابت کوي او په جولای میاشت کې به په یوې لویه حزبي غونډه کې د دوو کاندیدانو څخه یو غوره کیږي او هغه به بیا د بایدن سره رقابت کوي. ورته غونډه به دیموکراتان هم کوي او دا غونډه به په اگست میاشت کې وي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاینونه خورا ګرم دي او په مختلفو موضوعاتو بحث کیږي. په دوو کمپاینونو کې یو موضوع د سخت جنین مسله ده چې جو بایدن او کاملا هارس د سقط د جنین د حق د درلودلو ملاتړ کوي، اما جمهوري غوښتونکو وایي چې په هڅه کوي په فدرالي کچه د دې کار مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې ګرمیږي، نوماندان رای ورکونکو ته ټینګار کوي چې سخت جنین یو مهمه موضوع ده. د دوشنبه په ورځ د رو وی ویټ د ستری پریکړه او 50 کلیزه ده چې تر دې د مې په فدرالي کچه د سخت جنین د حق درلودلو ساتنه کړې ده. د ولسمشر مرستیاله کاملا هارس وسکانسن ته ولاړه څو د سخت جنین په ګډون د امیندوارۍ پر مهال د بشپړو خدماتو لوړاندې کېدو څخه د بایدن د حکومت ملاتړ څرګند کړی.
ان امریکا Freedom is not to be given.
په امریکا کې ازادي د ورکړې شای نه ده، توخه کېدای هم نشي. دا زموږ حق دی. په دې کې همدارنګ دا ازادي هم شته چې د خپل ځان په اړه پریکړه وکړو. دولت باید تاسو ته ونه وایي چې څه وکړي.
جو بایدن چې ټول عمر سخت کاتولیک پاتې شوی د سخت جنین په اړه خپل نظر بیان کړ. نو موري د دوشنبه په ورځ د ستري محکمې د 2022 کال هغه پریکړه ناعدلانه وبلل چې د رووی وېد د تاریخي پریکړې د لمنځه وړلو او هر ایالت ته د دې مسلې د سپارلو غوښتنه کړې ده. نو موري څرګنده کړه دغه پریکړه راهیسي رائے ورکونکو په بیلا بیلو ایالتونو کې د سخت جنین په پلوي رائے ورکړې ده.
رائے ورکونکو رائے ورکړه چې د زوکړې حق وساتي. مونږ په هر ایالت کې د دوه حقونو د ساتلو غوښتونکي یو، ځکه صحیح خدماتو ته ستاسو د کورنۍ لاسرسي باید ستاسو د سیمې په پوستي کوټ پورې اړونه لري.
د جمهور غوښتونکو د اوسنی مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ پلویان وایي چې ټرمپ د سخت جنین سره مخالف دی، خو د هغه دریز متفاوت او لا څرګند نه دی. د هغه د کمپاین وی پانی په دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې د نظر ورکولو وړاندیسته هم لا ځواب نه دی ویل شوی. خو د کانګرس د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکو مشر په دې ورسته کې په واشنگتن کې د سخت جنین خلاف لاریون کې خپل مخالفت له شخصي مسلې سره وتاړه. مایک جانسن وویل چې د خپل د وی کشري مور د ناپلان شوی او منډوارې په پایله کې زیږیدل دی.
مونږ دا تر هي تاییدو او مونږ نن لاریون کوو، ځکه دا ډیر کار غواړي چې خلک وه سوي چې هر ماشوم هر ناپیدا شوی ماشوم یو ارزښت لري او لپاره مغور زولې ګرام تمامېږي. مونږ ډیر هله من یو ملګرو، مونږ کولای شو د خلکو مفکوره بدل کړو.
لا لیبرالي کالیفورنیا څخه نیولې بیا تر محافظه کار کنساس پوری د سخت جنین حق په نظر پښتنو کې د رای ورکونکو ملاتړ ترلاسه کړی دی. مهم اوهایو ایالت کله چې دیموکراتان او کله هم جمهور غوښتون کې ګټي د تیر کال په ورستیو کې د 50 سلنه تایید رای سره د سخت جنین د حق درلودلو لپاره وی طرحه تر رای ورکړه. امریکایي رای ورکونکو به راتلونکي نومبر خپل دریت غوړه کړي. سمع الله جلال زای د امریکا غږ.
په نورو لنډو خبرونو کې ناتو نن د سه شنبه په ورځ د 1.2 میلیارډ ډالر په ارزښت د توپ د ګولیو یا مرمیو د تولید تړون لاسلیک کړ چې لمخې به دغه بنسټ د غوړو زیرمتونو چې د اوکراین په ملاتړ مخ په تشدد دی ډاکل شي. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ دا ګام د غوړو هیوادونو د دفاع او اوکراین د ملاتړ لپاره مهم ګڼل، ویلي چې اجازه به ورنکړي چې پوتین په اوکراین کې بریالی شي. د شمیرونو لمخې په تیر اوړي کې اوکراین هر ورځ سالور زنا تر وزر خو روسیه د شلو زرو شاوخوا ګولۍ ویشتلې دي. د نن سه شنبه په سهار یوې زورورې زلزلې د چین او قرغیزستان د پولي پوګدو کې پرتې سیمې ولړزولې. د چین د زلزلو مرکز ویلي چې د زلزلې شدت 0.1 درجه و. د زلزلې د سیمې په 40 کیلومتره کې 15 کلی موقعیت لري. خبری رسنۍ وایي چې په دې پیښه کې ګڼ کورونه نړیدلې او د ځینو خلکو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د زلزلې ټکانونه حتی د قرغیزستان په پلازمېنې الماتا کې هم احساس شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښې دي. د اوکراین په خارکیف کې د استوګنې پر یوې ودانۍ د بمباریو له کبله درې تنه وژل شوي او څه باندې 240 تنه ټپیان شوي دي. روسیې پر اوکراین خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړی. د ژغورنې مامورین د ورانې وړاندې د تریتم خلکو د منډلو هڅه کوي. د خارکیف خاروال وایي چې په هوایي بریدونو کې ډیر شوډانې زیانمن شوي دي. د اوکراین پوځیان وایي چې دوی د روسیې د یو څلويختو راکټونو یو شتاکونه هدف ته تر رسیدو مخکې شان کړی دي. د کابل مرکزی سیلو چې لسیزی وړاندې تر 2000 کسانو پورې کارګر او نږدې 1500 میلیون افغانۍ کلنې عاید لرلو، اوس یوازې 200 کارګر لري او د سږ کال عاید یې تر 30 میلیون افغانۍ هم کم ده. د دغې سیلو کارګر وایي چې حکومتي ادارې له دوی سره قرارداد وکړي، دوی د هر څومره تولید وړتیا لري چې مشتری یې وغواړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د کابل مرکزی سیلوچ د ډوډۍ او کیک د پخولو ترڅنګ د غنمو د ذخیره کولو او وړو کولو وړتیا هم لري. یو محالین جدید 2000 تنه کارکونکو لرل، خو وروسته له هغه چې د دولتي ادارو قراردادونه له لاسه ورکړل، په یاد سیلو کې اوس یوازې 200 تنه کار کوي. د دې سیلو کارکونکو وایي چې د هر څومره تولید وړتیا لري. دوی له طالبانو غواړي چې له دوی سره د قراردادونو اړخ ته پاملرنه وکړي.
اسلامی امارات درو غرا سی او را سی موږ ډوډۍ خوخه کیرو غرا چې موږ صدا کار دې په مخ روان ده. الحمدلله مخ نړیر کړه روبلا وزدا دې اسلامی مادر سی روبلا دا تو دې موږ زیات سی
دې بل مکتب لپاره پکار دي چې بای نفر ته مطلب ماشاءالله پوره دي او یو ځکه بل ځکه شرکت جوړ شي، مطلب ننګرهار په دې بلا دا شرکتونه دې سی کار نو نم زیاتېږي او رس ورځ دا ډوډۍ تولید دا زیات دي او الحمدلله کیک چې کیک مو سره صحیح روان دي او ډوډۍ تولید به هیڅ زیات روان دي.
لسیزی وړاندې د مرکزی سیلو کلنې عاید نږدې 1500 میلیون افغانۍ وو، خو د طالبانو د مالی وزارت د وروستي راپور پر اساس چې ښکاله یوازې د نږدې 46 میلیون افغانۍ په ارزښت قراردادونه لرل. د مرکزی سیلو رئیس مولوی نصر الله منصور وایي چې دوی په شروع کې هر څه له صفر څخه پیل او اوس په ښه حالت کې قرار لري.
موږ د کم وخت څخه فعالیت پیل کړي، نو موږ د لسو ډوډۍ څخه امتحاني دوره شروع کړه. بسم الله الحمد تاسې په دې جریان خبر یاست چې موږ په میلیونو روپۍ قراردادونه لرو. 40 میلیون روپۍ تاسې زموږ په راپور کې چې وګوري، نو 40 میلیون روپۍ قراردادونه موږ بل پیل موجود لرو.
بل لورته د اقتصادي چارو شرونکو د دولتي ادارو له لوري د سیلو شرکت سره د قراردادونو فسخه کول د تشویش وړ غني. د شرونکو په باور چې د سیلو ماشين آلات ته تر پام لري نه ورسته، د طالبانو ادارې باید د سیلو سره قراردادونو ته ادامه ورکړي.
افغانستان په جوړ اقتصادي بحران کې قرار لري، نو په سرپرست حکومت هم ایداتي او اقتصادي حل کړه تنګ شوی ده. غواړي چې اوس مې سکول شي فابریکات سیلوګان بیرته فعال کړي چې د غیلو جمله صحه یو د کابل مرکزی سیلو ده. او حکومت په خپل دا چې د یاد سیلو سره کردن ته حاضر نه دی یا زړه نه کوي. لوی سونه دا چې د یاد سیلو یا داسې نور فابریکاتو او سکوت شوي کارخونو زړه مشنلات توکي او وسایل بیرته په نوي عصري ټکنالوژي او معیاري ډول سره ورغول شي.
د تیرو څلورو لسیزو جګړو په سبب د سیلو په څیر مرکزونه چې د زرګونو افغانانو کورنیو ته درې وخته ډوډۍ ورکول هم د ویجاړې دوه تر حد له کاره ولوېدل. د شرمنکو په باور که سیلو خپل پخوانی حالت ته وګرځي د دندو د رامنځته کولو تر څنګ به د غنمو ذخیره کولو کې وده او د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کموالی راسي. شمساریان، امریکا غږ.
د لندن په رویل پارک سیمه کې شام تالار د افغان بازار کوربه دی چې پکې د غاڼو لاسي صنایعو او کالیو په ګډون غنټو کې پلور ته وړاندې شوی دی. تفصیل یې د سیمې څخه د قاسم خان مندوخیل په راپور کې.
دی وډوکی تالار کې سنات دیرچ غرفه لګیدلې دي. غاڼه غونه هم په ډیره د ځکه خو سوداګر ورته خوښ دي چې د ټوکیو له پیژنګلو سره سره یې د پلورلو بازار هم ډیر شدی.
دا کابل چای موږ جنوب ختیځ آسیا کې جوړو. دا د ما خپل چای ده، خپل برانډ ده، او د دې پروسس له اول نه تر اخره د موږ خپل کوو. خپلې له پټینا را ریبو اڅو چې را ریبی مشته خپلې فابریکا کې پروسس کوو او الحمدلله ډیر ښه روان ده. په حال ته خو دوستانو مشته ډیر ښه فیدبک را کړی افغانانو او دا نن دا د دې ځای ته راغلی وو. یعنی زرهاو پیسه به موږ خرڅ کړی ده. داسې
مې تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ما د کالیو کار شروع کړی دی او شروع مې کړی و د آنلاین نه. اوس خپل دکان هم لرم چې هلته خلک راتلی شي او کتلی شي موږ سره دا کوم پروډکټ کوم دي. مثال د چپلی شولې او همدغسې پتوشو کالی شولو افغاني او پښتوګان چې کوم چپلی اغوندي هغه شولو.
دغه ډول بازارونه جوړول نه یوازې د افغان کلتوري توکیو په دودولو کې مرسته کوي بلکې په بهرنیو هیوادونو کې نوې افغان کول ل خپل ملي او دودیزو جامو سره هم بلدوي.
د څو وخت څو میاشتې کې یو درې میاشتې کې چې موږ دا بزنس شروع کړی د افغاني کالي او د افغاني شیان نو هلته موده ډېر شوق وه چې دا کار بار وکړم. فعلاً موږ شروع کړی د الحمدلله فعلاً ښه بزنس وختتي. د موږ آنلاین بزنس اکاونټ دی په انسټاګرام کې کولی شي چې د موږ ډیزاینونه په آنلاین کې هم چک وکړي.
بازار ښایسته دی، ډېر افغانان پکې راټول شوي دي او تفریحي ماحول دی. غذا شته دی افغاني د دود مطابق نور ډېر شیان د خرڅاو دپاره دلته راغلي دي.
په دې یو ورځنی بازار کې خیریه کارکونکو هم خپل غرفه لګولې چې پکې د افغانستان د بیوزله وګړو لپاره بس پنه راټولوي.
فعلاً ما در سه بخش کار میکنیم. در بخش صحت یک کلینیک برای خانمای حامله دار داریم در هلمند. در بخش تحصیل ما به مکتبایی که نیاز دارن کارتاسیه تقسیم میکنیم و به شاگردان کارتاسیه و به استادای چیزایی که لازم دارن رای میکنیم و فعلاً هم به هرات به کسانی که مثلا خانای دست دادن و اونا پول رای میکنیم.
د دغه ډول بازار د لګولو په ګډون په بریتانیا کې د افغان کلتوري جشنونو په جوړولو او د خلکو په خبرولو کې اریانا بوي تل د مخ مخ په لیکو کې لیدل کیږي.
بسیار اکجای افتخار است برای ما مهمانان عزیز که یک جای میشیم یکی دیگر رو میبینیم و همچنان برای بزنس های افغان ها دیجا نمایش میکنن بزنس هایشان و همچنان برای اقتصاد افغانستان بسیار خوب است.
په تیر دو کلونو کې دا دوهم ځل دی چې د لندن رایل پارک سیمه په شام تالار کې افغان سوداګر د خپل وطني توکیو بازار لګوي او غنی کورنۍ ل خپل کوچنیانو سره وطني خوړو ته په لیکه کې ولاړ دي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی په یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سکوپ مکۍ په 409 پیټه چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهر وای.
وختو خبری خبرونه همدلته پایتر سیګي سوشبی ورسته دری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبیده. لینا جان سلامونه جوړ په خیر مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله با سلام به شما به بیننده های محترم بخش دری برنامه تا لذت دگاه آغاز میشه. البته گزارش های داریم از افغانستان و جهان همچنین از ایالات متحده را امیدوارم با ما باشین و بیننده ما در نیم ساعت بعدی برنامه هم باقی بمانید.